آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندیسته
د هلمند ناوی پولیس والی کې تیر ماشام جګړه شوې ده چې ول کیږي تلفات هم درلودل په ترکی کې په دوه چاودونو کې لشت لږ اته کسان وژل شوي دي او روسیه د سوریه د حلب په ښار کې د ورځې د درې ساعتونو لپاره اور بند اعلان کړی
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د اسد د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اګست د میاشتې 18 کېږي قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د هلمند ولایت د اوسني وضعیت او د جګړې په باره کې به تازه معلومات زموږ خبریال عزیز الله پوپل تاسو ته درکړي او د پکتیکا ولایتي شورا غړي وایي چې په محلي پولیسو کې یو شمېر ماشومان جذب شوي دي په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي خو اوس په خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د هلمند ناوی پولیسوالی کې تیر ماښام جګړه شوې ده چې ول کیږي تلفات هم درلودل د ناوی ولسوالا قانون تکړه امریکا ژغښنا راجو ته ویل دي چې حکومتي ځواکونو د ناوی پولیسوالی په تعمیر باندې د طالبانو برید په شاتم بولې دي خو یو شمېر رسنوي پرون رپورت ورکړی وو چې طالبانو د دغه ولسوالی مرکز نیولې او جګړه روانه ده د ناوی ولسوال دا خبره هم کړې ده چې وسوال مخالفین ته په هوای بریدونو کې ډیر تلفات وشت دي بل پلوته د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ویل دي چې د اونۍ جګړو وروسته طالبانو د هلمند د ولایت مرکز لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره کړې دي د ښار د سقوط د مخنیوي لپاره د کابل نه کومکي ځواکونه سول سوي دي د لشکرګاه او د هلمند په اړه به د خبرونو وروسته زموږ د خبريال حضرت الله پوپل نور احوال او تفصیل واخلو په ترکیه کې په دوه چاودونو کې لشته لږ اته کسان وژل شوي دي د دواړو چاودونو زمواري د کوردانو کارګر ګوند خسته ده یو چاودنه د قزلتپه او بل د دیاربکر په شارونو کې شوی دي د قزلتپه چاودنه د سړک د غاړې بمبو چې پکښې درې کسان وژل شوی دي او 15 نور ټپيان شوی دي په دیاربکر کې بیا د موټر د بم چاودنه شوی ده چې 15 کسان پکښې وژل شول او 12 نور ټپيان شول دواړو چاودنو داس وخت شوی دي چې د پولیسو موټران تیرېدل خو په دواړو چاودنو کې ملکیان وژل شوی دي د ترکیه ډیپلوماټانو او د فوج صاحب منصبانو په روسي کې د ملک د مقاماتو سره لیدل دي او د سوری د شخړې د حل په امکاناتو ورسره خبرې کړې دي نور تفصيل د امریکا ژغ په دغه رپورت کې
د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې ویل چې روسي او ترکیه په دې موافقه کړې ده چې څنګه د سوری شخړو ته د حل ولار پیدا کړي
سوری کونسنده آتش کس انساني یاردم و سیاسي
هغه وای چې روسیا او ترکیه په سوریه کې د اوربند ضرورت په باب یو شان نظر لري ممکن هلته په سوریه کې د اوربند ټینګولو د مسلې په باب د دغه دواړو ملکونو په دریس کې فرق موجود وي مګر هغه وای چې موږ په خاص ډول په ملکیانو باندې د هر ډول حملو سره مخالفت لرو په همدې توګه موږ د ترستان نه بغیر په اعتدال خوښونکو مخالفینو هم حمله نه تاییدو او هم د حلب د ښار محاصره نه غواړو
خبرونه ته دمو ورکو د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د سوری د حلب په ښار کې به هر ورځ د 300 لپاره اوربند وکړي د وزارت وایي چې د کار د لپاره کوي چې حلب ته بشري مرستې ورسول سي روسیې پرون د اعلان کړی دی د دریو ساعتونو اوربند به هر ورځ د سهار د لس بجو نه د ماپښین تر 3 بجې پورې دوام وکړي پوربند کې به د هوایی بریدونو او توغندوی د استعمال نه همکار نه اخیستل کیږي ملګرو ملتونو د سه‌شنبې په ورځ د داخلي اړخونو نه غوښتي وو چې د بشری مرستو لپاره دی په اونۍ کې د څلور بشونه تر اته څلور ساعتونو پورې اور بند اعلان کړي. د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورټ په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت تر پخوا خراب شوی. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
د جنوبی آسیا څخه نیولې بیا تر منځنی ختیځ او افریقا پورې د مذهب په نامه د ملکیانو خلاف تشدد کیږي. یو شمیر وسلوالې ډلې که هغه داعش وي او یا هم بوکو حرام، هر هغه کس وژني چې د دوی د ایدیالوژي مخالف وي او یا د دین څخه د دوی د تعبیر سره موافق نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورټ کې د هغو مواردو ذکر سوی دی چې څنګه دین ته د سپکاوي پلمې د تشدد د توجیه کولو لپاره استعمالیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی ډیوید ساپریستن وایي په نړۍ کې په هرو څلورو هیوادونو کې یو یې دین ته د سپکاوي په خلاف یو ډول قانون لري. په لسو کې یو هیواد یو شخص ته د دې لپاره سزا ورکوي چې د دین څخه اوړي. نو دا یو جدي مشکل دی، دا ځکه چې په داسې قضیو کې د مرګ سزا ورکول کیږي او یا هم ډېرې سختې سزاګانې ورکول کیږي. موږ دا د نړۍ د بېلابېلو برخو په هیوادونو کې وینو، خو په دغه رپورټ کې مثبت پرمختګونه هم سته. په رپورټ کې راغلی دی چې په ویتنام کې که څه هم ځینې ستونزې سته، په تدریجي توګه مذهبي ازادۍ ډېریږي. د امریکا کانګریس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا ماموریت ورکړی دی چې هر کال دې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه یو رپورټ خپور کړي. په دغه رپورټ کې د مذهبي عقایدو څخه د سرغړونو جزئیات راغونډیږي. د دغه رپورټ د خپرولو مقصد دا هم دی چې وښيي چې واشنګټن د مذهبي ازادۍ په برخه کې پرمختګونو ته ژمن دی. شافی سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
او دا هم پاتې خبرونه. په لیبیا کې حکومت وفادار قوای وایي چې د لیبیا د سرت په ښار کې د داعش یو مهمه اډه نیولې ده. دوی وایي چې داعش د دغې اډې نه د خپلو عملیاتو لپاره کار اخیستی. او په نیویارک کې پولیسو هغه کس نیولی دی چې د ترامپ سره د ملاقات لپاره یې غوښتل د ترامپ په برج یا تعمیر ته د دیوال لارې وخیژي. دا کس د ترامپ د تعمیر یویشتم پورته رسېدلی وو چې پولیسو ونیوی. پولیسو ویلی دی چې دا کس 40 کلن دی او د ورجینیا د ایالت اوسیدونکی دی. دا و خبرونه.
د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې وویل.
قدرمن اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې درنو اوریدونکو تاسې په خبرونو کې واوریدل، د هلمند ولایت څخه رپورټونه وایي چې اوس هم هلته جګړه روانه ده او برای شپه د هلمند د ناوې په ولسوالۍ کې جګړه سوې وه. همدا اوس د کندهار څخه زموږ همکار عزیز الله پوپل راسره دی او د هغه څخه به نور تفصیل واخلو. پوپل صاحب سلام، تاسې په خیر راغلاست. که راته وایاست چې پوپل صاحب، د ناوې د ولسوالۍ په اړه څه نوي معلومات او څه ویل کیږي؟ ولي چې د ناوې ولسوال پرون ویلي و چې ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده، نو مستقلې منابع او د سیمې خلک څه وایي؟
بله، درنې همکاري تاسو محترمو اوریدونکو ته سلام، سهار په خیر وایم. برای ماښام د ناوې ولسوالۍ د یوې شدیدې جګړې شاهد وه. یو ځل خو د ولسوالۍ تعمیر د وسوال طالبانو لاس هم ولوېدی، خو تر هغه وروسته امنیتي کسان او تازه دمې قواوې دې ولسوالۍ ته ورسېدل. تازه معلومات دا دي چې دغه ولسوالۍ اوس د حکومتي قواوو په لاس کې ده او هغه جنگ چې مشتې و دې ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره، هغه جنگ د ولسوالۍ له مرکز څخه افغان قواوو څه شاته تمبولی دي او دغه ولسوالۍ اوس افغان قواوو په لاس کې ده.
بله، پوپل صاحب، پرون د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل ویلي و چې لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره سوې ده، نو چارواکي څه وایي؟ ولې د یوې اونۍ څخه ډېر وخت کېږي چې ویل کېږي کم کې، یعنی بعضې ځواکونه لشکرګاه ته استول سوي دي، نو ولې د طالبانو پرمختګ مخه نه دي نیولې؟
نو خبره دا ده چې دلته انتقاد هم همدغه شی دی. لشکرګاه ښار تر یوه نیمې هفتې جنګ وروسته ریشه هم په بشپړه توګه د محاصرې په حالت کې. د ناوې ولسوالۍ په جنوبي برخه کې د لشکرګاه ښار نږدې ترینه ولسوالۍ ده. دغه راز په شمالي څنډه کې دغه د ندالی او د مرجی ولسوالی پرتی دي چې دا هم غری تقریبا د شدید جګړو شاهدی ولسوالی یو په زمن کې دغه شهره چې د لشکرګه او کندهار شهرونو سره وصلی دغه هم د نهر سراج ولسوالی په برخه کې د هلمند دغه لار هم ترل شوی دغه لدری خو اوسخه چې لشکرګه د امنیتي مشکلات سره مخامخونه د ماسری تعبیر کیږي په زمن کې دغه د تازه د مکوو د ورتاګ سره اوس د توقع دا ده چې موږ د هلمند والی د ویان سره چې خبرې کړي هغه وایي په دغه درو نقطو کې یعنی هم په هغه کې هم په دغه د نداری ولسوالی په چانجیر کې او هم په دغه شهرا کې دوی د کوي عملیاتو پلان لري چې ممکن دا ډیر ژر شروع شي مرسم هم هلمند ته هغه پوځي الوتکې چې د اردو سرتیر انتقالې هغه لوی مسافرونکي الوتکې دا هم د بس په هوایي ډګر کې بناسه کړي ده او تقریبا په لوړ تعداد کې د کابل او نورو ولایتونو څخه نظامی کسان دلته لیږلي دي په زمن کې د دفاع د وزارت د لوی درسیز مرشال جنرال مراد علي مراد او د غرض د داخله وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن دوی چې د دې کې د لشکرګاه کې دي اوس د جګړې رهبری دوی کوي نو تعبیر دا دی چې ممکن ترې وکړي پلان ورسته دغه امنیتي مشکلات چې دوامدار دي او پرون هم زموږ خلک زیاده و چې وسوال طالبانو پر هغه سیمه باندې چې په دغه یو هفته کې نیولې لا هم ور باندې حاکم دي او افغان ځواکونه یوازې په دفاعي حالت کې نو اوس تعبیر دا دی چې تر دغه دفاعي حالت ور دی وزي او د امنیتي پلان ته جوړول ورسره به ممکن په دغه دوه نقطو کې پراخ وزي عملیات شروع شي
او را بوسو په پال سیب چې په دې جګړه کې د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي چې آیا په سیمه کې روغتونونه او ډاکټران سټه چې د زخمیانو پر وخت غم وخوړل سي او بلکې د بعض کورنۍ بې ځای سوي دي په دې باره کې معلومات راکې چې دوی چیرې تللی دي او د دوی اوسنۍ ژوند د ژوند حالات پر څه ډول دي
bale تقریبا په دغه تیرو شپږ ورځو کې د بدایسو کډوالو تعداد تقریبا تر 3000 کورنیو هم زیات شول کیږي د کډوالو او راتنیدونکو شاور ریاست وایي چې دا شمیر ممکن تر دې هم اضافه شي ځکه سات په سات ورځ ورځ باندې د جګړې د شدت خاطر څخه کورنۍ خپلې سیمې پرېږدي لشکرګاته ډېری کورنۍ راځي او التمیشتي او په زمن کې د دوی د کومک لپاره هم د خاص تیاری نشته ځکه د کډوالو چارو رئیس د هلمند د رئیس وایي چې مرستندوی ادارې هم د دوامدار نامنۍ د خاطر نه جیتوانی دلی چې دوی ته د کومتي او امدادي مواد ورسي ځکه د جنگ دوام دی او د مرستندوی ادارې هم په دې کې عجز راغلي دي بل خبره تاسو د
جګړې د تلفاتو په اړه بل
د بسرحد ډاکټرانو مرکز صفخانه الته لسوګای کې تدیر پوری د مریضانو په تداوی باندې اخته ده خو دوی هم خپل ټول فعالیتونه را محدود کړی دي یوازې یعنی د عجلو تداوی او په زمن کې د جرایي په برخه کې دوی خپل فعالیتونه را محدود کړی دي نو صرفه ناروغان روزمره چې بڅو کړتل دا وسمسه یعنی یوازې د جګړې د قربانیانو په برخه کې دوی فعالیت لري چې عملیات کوي او په زمن کې دغه اجل مریضان چې ورته ورتي او په زمون کې نو د هلمند خپل د امیر او خبر اساس په چوکاټ کې د بوست روغتون دی او څنور کلینیکونه دي دوی یعنی خپل فعالیتونه لري په دې برخه کې ډیر مشکل نشه مونږه خبره ده چې لشکرګا ته ټولي ورغلي لارې باندې دي او د خلک اوس الته مراجعه کوي لشکرګا شرط په کده خلک په لشکرګا کې دي او غوي الته ورځي یا د جګنګ د اولی کټ څخه چې نظامی هغه کوم زخمیان دي هغه ورول کیږي دا شفخانه ته او متباقي په اطراف کې شي خلک لشار سره رفتامات قاتل دي
کورمودان ډیر مننه ستاسو معلومات څخه از زلا پاپل صاحب د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو ترنور دن کو اوس پامکړی و دې راپورته د په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د ترکیې ډیپلوماټانو او د پاول صاحب مصبانو په روسیه کې د هغه ملک د مقامات سره د سوریې د شخړو د حل په امکاناتو خبرې کړې دي په دې باره کې د امریکا ژغ خبريال جیف کاستر راپورټ راستولې دی چې خلاصه یې تاسو او ورول کیږي
د ترکیې د باندنۍ چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې وویل چې روسیې او ترکیې په دې موافقه کړې ده چې څنګه د سوریې شخړو ته د حل ولار پیدا کړي
سوریې کونسنده اتش کیس انساني ياردم و سياسي
غوي چی روسيا او تركيا په سوريه کې د اوربند ضرورت په باب یو شان نظر لري. ممکن هلته په سوريه کې د اوربند ټینګولو د مسلې په باب د دغه دواړو ملکونو په دریس کې فرق موجود وي، مګر هغه وایي چې موږ په خاص ډول په ملکیانو باندې د هر ډول حملو سره مخالفت لرو. په همدې توګه موږ د ترستان نه بغیر په اعتدال خوښونکو مخالفینو هم حملې نه تاییدوو او هم د حلب د ښار محاصره نه غواړو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې هغه به د ترکیې سره د کاملو اړیکو د برقرارولو دپاره هڅې وکړي، مګر د تجارت په باب یې په احتیاط وویل چې دا وخته ضرورت لري. لاکن د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم د سه شنبې په ورځ په مسکو کې ویلي وو چې دواړه ملکونه به په کال کې د سلو میلیارد ډالرو په اندازه تجارت وکړي او په سرعت به د دواړو ملکونو ترمنځ د دربستو الوتکو پروازونه هم شروع شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم غواړي چې د روسیې سره خپل روابط بیرته عادي کاندي. د دغه دواړو ملکونو ترمنځ روابط هغه وخت خراب شول چې تیر کال ترکیې د روسیې یو جنگي الوتکه د سوریې د سرحد په اوږدو کې وویشتله او راوی غورځوله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي چې په محلي پولیسو کې یو شمیر ماشومان جذب شوي. دوی په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
سره له دې چې په افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو کې د ماشومانو د شتون مسله تر ډیره بریده حل شوې، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د ستونزې په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي. په همدې حال کې د پکتیکا د ولایتي شورا غړي نعمت الله بابری له امریکا غږ سره په خبرو کې د دغه ولایت په سیمه ییزو پولیسو کې د هغو ځوانانو شتون تایید کړ چې قانوني عمر یې نه دی پوره کړی. هغه دا کار د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غوښتنه کوي چې د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات وکړي.
هغه ځوانان یا هغه تنکي ماشومان چې هغه اقتصادي وضعیت یې ډېر ضعیف وي، یعنی هغه د کورنۍ سرنوشت تشکلوی، نو هغه دوی جی بیا په نظامی ځواکونو کې یا مالی پلسو کې یا ملي پلسو کې دوی هلته جذبېږي. ماشومان یعنی د خپل عقل څخه هم خام وي او دوی که په جنګي لیکو کې یا په نظامی لیکو کې دوی هلته جذب شي، نو د دوی آینده ډېره خرابه راځي.
په پکتیکا کې محلي پولیس په کال 2011 کې ایجاد شوی چې د نور امنیتي ځواکونو تر څنګ دغه ولایت په زیاتره ولسوالیو کې دنده ترسره کوي. که څه هم د غلطه ځینې وخت د خلکو له شکایتو سره مخ شوي، خو عام باور داده چې په ډیرو مواردو کې د امنیت په ټینګښت او د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو په مخنیوي کې ډیره مرسته کړې ده. مدني فعال امید افغان:
په دې کې مثال یو خو د دولت لپاره د غټه ستونزه ده چې د خلکو او د دولت ترمنځ فاصله مثال اضافه کوي. یو څوک چې کوم عمر او هغه په د پولیسو پلیکو کې، نو خلک یې چې دا خو د هیواد د امنیت پر وسلو کې سونډ نشي لرلای. د دوس او دوته شخص انده توان داس مثال د دز دکلو نه پات کیږي او دای بده یو څو وخت د پرب دی پولیسو یا دی اردو یا دی محلي پولیسو پلیکو کې شامل دي، غن ورسته بده دی لیکونه ا دی عمر تیر در سر د استل کیږي زکه د دوبز دکړی نه ای.
په عین وخت کې د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال خلیل لازیي هم وایي چې په محلي پولیسو کې د ماشومان د جزا پاړه راپورونه اوریدلی، مګر د موضوع د روخانه کولو پاړه تحقیقات کوي.
قانون مطابق د اتلس کلو عمر نه کم خلق مونږ نه سو کوو، نه قانون اجازه ورکوي او نه مونږ اجازه ورکوو چې جذب شي. نو د دې لپاره چې دا افات غوږون ته رسیدلی وو په افغانستان کې اکثرا د رسنیو نه، د دې لپاره چې احیانا داسې کوم پېښه نه وي حیات هم توظیف کړی ده، دا بررسي کوي که احیانا څوک وي هغه د لیکونه وباسو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم څو میاشتې مخکې ویلي وو په هغو لري پرتو سیمو کې چې حکومت پرې سم کنټرول نه لري په سیمه ییزو پولیسو کې کم عمره ماشومان شته دي. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ویل کېږي چې طالبان هم کم عمره ماشومان د حکومت ضد عملیاتو کې کاروي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې او ګاونډي هیوادونو په کچه د یوې اجماع د رامنځته کولو هڅو ته زور ورکړی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن سهار په یو رسمي سفر د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللی دی او ټاکل شوی چې د هغه هیواد د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له یو شمیر نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سازمان شوو جرمونو اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا په 13 ورځو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دریم سفر دی. ښاغلی اتمر د روان لمریز کال د اسد میاشتې پلسمه او شپاړسمه نیټه روسیه او ایران ته او د همدې کال د سور میاشتې په پیل کې چین ته هم سفرونه وکړل او د دغو هیوادونو له چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د ښې همغږۍ د رامنځته کولو پر سر خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو په کچه یوه اجماع رامنځته کړي.
والد پالیسی رسد خدام انا چې په ځینو مواردو کې ځینو وزارتونو کې ضرورت د اقدامات او د ستراتیژۍ همغږي ته کوم شتروس موجود دي او درلود د ترګریز جنگ او د ترګریز مبارزه. دویمه خبره چې په دې برخه کې لري د غوړ توجه ور دغدا ده چې دغه جنگ د ګټلو لپاره به د افغانستان پوز ماده او تشخیص شي.
پاکستان هم د افغانستان یو له مهمو ګاونډیو هیوادونو څخه دی چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې تل افغانستان سره د همکارۍ او ټټر وهلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ وویل چې ښاغلی اتمر لا تر اوسه دغه هیواد ته د سفر نیت نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان حکومت د دغه هڅو په اړه وایي چې دا کار به هغه هیوادونه له انزوا سره مخ کړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی رپورته. ملي جبهه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه غوښتنه دي چې د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت لپاره دی لویه جرګه جوړه کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دې برخه کې سلا مشورې روانې دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د انوارالحق احادی په مشرۍ د نوې ملي جبهې په نوم د افغان حکومت یو سیاسي ائتلاف د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله څخه غوښتنه دي چې د سومبولي د اتلسمې وروسته چې د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت په هکله د افغانستان سیاسي ګوندونو او خلکو سره کومې اندېښنې شته، دغو اندېښنو د کمېدو لپاره دي د سیاسي ګوندونو د مشرانو او چارواکو سره پراخه سلام مشورې پیل کړي.
البته داسې لوی جرګه نه ده دایره سوي، داسې انتخابات نه دي سوي، داسې قانون د انتخاباتو نه دی ستاسو سوي، د ټول ناکامیګانی د حکومت له فاصله سویلی د خپل د غزر بلاجل ځان د سدی کوي، د خپل د معیارونو ځان د سدی چې د تاکلی په خپل معیارو کې حکومت ناکام دا غلې ده. خا تابان تر اتل سم د سمبولې پورې نه تاکنی کیږي، نه لوی جرګه دای نه دلی سي او په غډاول سي قانوني مشروعیت ورته وي هم تر لاس نه سي کېدلی. اما غ دلیل د سمامخ کې او ویلې چې حکومت یو لوی مجلس سیاسي نه سر دایر کی دا مشکل مطرح سي کاندری توافق سلسله ورشي کو سپڅ ډول دغه بحران د مشروعیت کپسول کې سل رافانه کو لاقل مدیریت وکولای شو.
د نوی ملي جبهه مشروعیت چې پر افغان حکومت یو لوی انتقاد دا دی چې حکومت داسي غنی چې د حکومت د مشروعیت په برخه کې کوم مشکل نشته، خو هغه ویل چې مشکل شته.
زما په فکر باندې خلاره د حل نوی انتخابات دي، خو په قصیر المدت کې حکومت باید یو مجلس دایر کی او دغه مجلس کې سیاسي راوړی تر څو پولیس په قصیر المدت کې مونږ موافقه ته ورسیږو چې څنګه دغه مشکل مهار کو.
د افغانستان جمهوریت د نوی ملي جبهه د مشر د دغه غوښتنې په خبرګون کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغانستان د اساسي قانون په شپږمه ماده کې د جمهوریت واک موده 15 کاله ټاکل شوی ده. د جمهوریت د وین مرسیال د واخان میناپال ویل چې افغان حکومت د لوی جرګې او د ټاکنو په شمول ټول هغه ژمنې چې د خلکو نړیوال ټولنې سره کړي عملي کوي.
ولسمشر له ټولو اخشارو سره غونډې مسلسلې روانې کړې دي. شپه د ورستۍ خیمې متوجه سوی است سیاسی گوندونو له مشرانو سره د مدني ټولنې له غړو سره متنفسینو سره او سیمهیزو مشرانو سره په مسلسل ډول باندې د افغانستان پر ټولو مسایلو باندې بحث کړی او د هغوی مشورې اخیستل کیږي.
د افغانستان د اجرایي ریاست دویان مرستیال جاوید فیصل هم وایي چې د ملي والي د حکومت مشروعیت پر ځای دی او کومه لویه جرګه چې راغوښتل کیږي هغه به د اوسني نظام د بدلون لپاره پرېکړه کوي نه د نظام د مشروعیت لپاره. جاوید فیصل وایي چې لویه جرګه د اوسني حکومت د مشروعیت لپاره نه راغوښتل کیږي او دا ځکه چې د هغه پر وینا که داسې وي نو دوه کاله وړاندې د حکومت مشروعیت مسله څنګه حل کیدی شي؟
پرې وشش د خلکو رایه اخیستل کیږي یا د لویې جرګې رایه پر غوښتل کیږي هغه د افغانستان په سیاسي نظام کې د بدلون مسله ده چې آیا خلک اوسنی ریاستي نظام غواړي او کنه غواړي چې دا نظام پارلماني سي. که چیرې د جرګه کې یا په لویې جرګه کې خلک داسې د سیاسي نظام د تغییر لپاره رایه ورکړي په هغه صورت کې اوسنی اجرایي ریاست په صدر اعظمۍ بدلیږي هغه د لومړي وزیر پوسټ کې شي. اما که د اساسي قانون د تغییر په لوی جرګه کې یا د اساسي قانون په لوی جرګه کې خلک د سیاسي نظام تغییر ته رایه ورنکي په هغه صورت کې بیا اجرایي ریاست په همدغه شکل سره د جمهوریت ریاست سره په خوا کې پنځه کلنه موده چې د حکومت لپاره ټاکل شوی د هغه بشپړوي.
جاوید فیصل وی د لوی جرګې د جوړېدو وړاندې لومړی باید د ټاکلو نظام اصلاح شي بیا ټاکنې ترسره شي او په پای کې د نظام د بدلون لپاره لوی جرګه راوغوښتل شي. هغه وی حکومت په همدغه کار باندې بوخت دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا جمهوریت ریاست ته د جمهوریت غوښتونکي د ګون کاندید ډانلډ ټرمپ د سیشن بی پورز لخپل تبصرو یو ځل بیا د خلکو پام ځانته راګرځولې دي. د امریکا ژغ د خبريال ریچارډ گرین د رپورت پښتو متن به نظرانه یوسفزی تاسو واوروي.
د سیشن بی پورز په پلویانو ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې هیلری کلینټن به سترې محکمې ته یو لیبرال قاضي وټاکي چې هغه به د امریکایانو نه د ټوپک لرلو حق بیرته واخلي. هغه ویل
هیلری وانټس ټو ابالیش اسنشلی ابالیش د سیکنډ امندمنت بای د وای
اند اف شي ګټس واړی چې هغه د اساسي قانون دویمه ماده لری کړي او کچری هغه ته دا اختیار ورکړي شي چې په خپل خوخه باندې د سترې محکمې قاضي وټاکي نو بیا تاسو هیڅ هم نشئ کولای. د ټرمپ مخالفینو د هغه په دغه تبصره باندې سمدستی نیوکی کړی دی. د هغه ځینو مخالفینو د هغه دغه خبره داسې تشریح کړی ده چې د ډانلډ ټرمپ معنا دا و چې هیلری کلینټن او یا د سترې محکمې قاضیان دی وجلې شي. خو ټرمپ بیا دغه خبرې تردید کړی دی، وایي چې هدف یې دا نه و. ډانلډ ټرمپ د فاکس ټلویژن ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې هیلری کلینټن نه غواړي چې امریکایان د خپل خوندیتوب او حفاظت حق ولري. له بلې خوا کلینټن د سې شنبې په ورځ فلوریډا ته سفر وکړو. د یادونې وړ ده چې په فلوریډا کې په څلورو میرمنو کې د زیکا وایرس تایید شوی دی. هیلری کلینټن په خپله وینا کې د زیکا د وایرس د ناروغۍ په باب وغږېدله. هغې وویل مونږ دې ته ضرورت لرو چې د زیکا د وایرس د مخنیوي لپاره نور وسایل او تحقیق وکړو او په کار ده چې مونږ دې ته د یو چیلنج په سترګه باندې وګورو او د زیکا وایرس د مخنیوي لپاره حکومت دې ته ځانګړې مرستې وټاکي چې هغه پیسو باندې ډاکټران وکړی شي چې د زیکا د وایرس علاج وکړي. هیلری کلینټن زیاته کړه چې په دې لړ کې مونږ دې ته ضرورت لرو چې ټول یو ځای سره کار وکړو. هغې د جمهوری غوښتونکي ګوند د کانګرس په غړو باندې هم غږ وکړو چې په کار ده په دې حقله باندې د حکومت سره یو ځای کار وکړي. د زیکا د وایرس د مخنیوي لپاره په کانګرس کې د بودیجې په ټاکلو باندې بحث روان دی. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د مکسیکو سره په سرحد باندې د دیوال جوړولو مسله او یا د مهاجرت مسله او یا که نورې داسې مسلې وي، خو داسې ښکارېږي چې ډونلډ ټرمپ د سپین پوستو توجه ترلاسه کولو کې کامیاب شوی دی او هم دا وجه ده چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندیدایي وګټله. په پنسلوینیا کې د ډانلډ ټرمپ یو پلوی وایي زه کلک باور لرم چې ډانلډ ټرمپ به د امریکا جمهور رئیس شي. د یادونې وړ ده چې یو تازه سروې ښایي چې په هغه امریکایانو کې چې تعلیم یې نه کړی 53% د ډانلډ ټرمپ ملاتړ کوي او 30% د هیلری کلینټن ملاتړ کوي.
د امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه نونس، په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 40، او په هرات کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 22 اټکل شوی ده. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. تاسو د امریکا جغاشنا رادیو سره اوسئ. اوس به دغه خبرونه پیل کړئ.